ستړي مسي وخت ماسوشن درې بجې سوي د مشالي ډو په بلګړې کې مثال د هکا کړ هر کله کوم د افغانستان د سرتیرو په پاکستان کې روزنه په سند کې د مدني ټولنې د نیول سو غلو خلاصېدنه د چین له کاشغرا تر گوادره د جوړیدونکو لوی لارې پاړه یو غونډه د پاکستاني پولیسو پر ضد د افغان کډوالو مظاهره د شمالي وزیرستان د بې کور کړل سو له انتظامی شکایت هغه څه دي چې تفصیلي پروانه کړې کې درکو په پای کې د ټکو ټقالو نس پروګرام پام کوونه کوو په فایل کې به وار ورکو شاهین بنری ته چې د سیمي او نړۍ خبرونه وړاندې کړي. ستړي مشهورم به د وخت مهم خبرونه په پیښور او کوټه کې د پاکستان او چین اقتصادي لارې بدلولو پلان پر ضد غونډه شوې دي. د افغانستان شپږ پوځیان د روزنې لپاره پاکستان ته تللي دي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان کې یوازې د هغه افغان کډوالو پر ضد کاروایی کیږي کوم چې نه دي رجسټر شوي. د خبرونو تفصیل پښتونخوا ولسی تحریک وایي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې بدلول به پښتونخوا او بلوچستان ته ډېر زیان ورسوي. تیر مازدیګر په پېښور کې د یوې څېړنیزې مقالې وړاندې کولو پر مهال د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ویلي د لارې له بدلولو سره یوازې پښتونخوا او بلوچستان نه بلکې افغانستان، ایران او منځنۍ ایشیا هم له چین او پاکستان سره له تړل کېدو پاتې کیږي.
دا افغانستان، ایران، مډل ایست، وست ایشیا د ټولو لپاره بهترینه ده. په معمولي به سړک باندې بیا صاحب ورسره کنکټ کېږي چې کله پنجاب ته تاو نو په هغه کې یو د پېښور دغه لار نه علاوه دا لار صرف پاتې کېږي. نور د افغانستان سره، سینټرل ایشیا سره، د ایران سره هیڅ تعلق د نوشریف په لارې کې ممکن نه ده.
که څه هم د پاکستان حکومت انکار کوي چې ګواکیا د لارې بدل کړې یا د بدلولو اراده لري، خو د پښتونخوا او بلوچستان ملت پاله مشران او سوداګران قانع نه دي. په دې لړ کې تېره ورځ د یوې غونډې پر مهال د بلوچستان سوداګرانو ټولنې د روانې میاشتې پر 14مه په ټولو صوبه کې د کار بندیز او احتجاج اعلان کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په پاکستان چې پاکستان کې یوازې د هغه افغان کډوالو پر ضد کاروایی کیږي کوم چې نه دي رجسټرډ شوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسلیم اسلم نن په اسلام آباد کې ونیس خبری کانفرنس ته د وینا په وخت زیاته کړه چې کله هم حکومت ته د کډوالو کیمپونو کې د وسلوالو د پټنځایونو خبر ترلاسه کیږي هلته کاروایی کوي او په دې لړ کې د افغان حکومت سره هم خبرې شوې دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې د تسلیم اسلم وینا وه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به روانه میاشت کې پاکستان ته سفر کوي خو لا د سفر نیټه نه ده ټاکل شوې. د افغانستان ملي پوځي اکاډمۍ شپږ سرتیري د روزنې لپاره پاکستان ته تللي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت لخوا مشال لیډو ته په استول شوي بیان کې ویل شوي سرتیري تېر ورځ اسلام آباد ته رسیدلي دي. بیان وایي سرتیري به تر یو نیم کاله د پاکستان ایبټآباد کاکول په پوځي اکاډمۍ کې روزل کیږي. په بیان کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر جنان موسازی له خولې ویل شوي دا شپږ سرتیري د افغان ملي پوځ په بهترینو هغو کې شمارل کیږي. موسازی زیاتوي په پاکستان کې د سرتیرو له روزنې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي او پوځي همکاري او اړیکې پیاوړې شي. نن سهار د پښتونخوا په چارسده کې د سکول په یو ګاډي د ډزو په نتیجه کې د سکول یو زده کوونکی ټپي شوی ده. د چارسده سرډیرو تانې یو چارواکي نوید د پیښې په اړه مشال لیډو ته وویل چې پیخه د ګاډي د ډرایور د ذاتی دښمنۍ لکبله رامنځته شوې ده.
د دې ډرایوینګ امجد نوم یو کس کو په دې کې د سکول ماشومان وي او د دې امجد چې ونه د سابقه دښمنۍ ده. د دې دوی وته پلار کې ناشتو په دې امجد الک باندې فایر کړی دی. خو دې بچ شوی دی او نور ماشومان هم بچ شوی. په دې کې یو ماشوم سنبل دختره مختار دا پکې لګیدل ده په دې مټ باندې خو بچ تا.
د تعلیم د محکمې چارواکي وایي د پیښې نه وروسته به په سیمه کې د غیر سرکاري او سرکاري سکولونو د انتظامی سر خبرې کوي او هڅه به کوي چې د ماشومانو حفاظت یقیني کړي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوري. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي افغان ملي امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د ساتنې توان لري. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په سنډه کې خبریالانو ته وکړه.
I think the progress they have made
دی وای از ما په اندهغه پرمختګ چې افغان ځواکونو کړی او هغه ورټیاوی چې ترلاسه کړي نو هغه اغیزناک دي او زه فکر کوم چې افغان ځواکونه به خپل هیواد د دفاع صلاحیت ولري.
هګل زته کړه افغان ځواکونه د هر کال په تیرېدو لا پیوړ کیږي. د اومنل چې په افغانستان کې لا هم غوښنه شته او دا چې افغانان چې کوم ځای تخپل هیواد رسول غواړي د هغې لپاره وخت ته اړتیا ده. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د یوکراین د سولې نوی پلان وړاندې کړي. دواړو مشرانو د پلان په اړه تېره ورځ د یوکرایني ولسمشر پیترو پوروشنکو سره خبرې وکړې. د پلان په اړه هیڅ معلومات نه دي پټه کړل شوي، خو پوروشنکو وایي نوی پلان په ختیځ یوکراین کې د اوربن تمې پیدا کړي. په هغه سیمه کې د روسي پلویو بلتون پالو یوکرینو ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې پکې د تیر کال اپریل میاشت راهیسې له 5350 څخه زیات کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې تېره ورځ پیترو پوروشنکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کیف کې خبرې وکړې. د ناټو مشر ینز ستولتنبرګ وایي ائتلاف صلاح شوی چې سمدستي په ختیځې اروپا کې شپږ پوځي اډې جوړې کړي او په یوکراین کې د روسیې د تیری په غبرګون د 15,000 سرتیرو یو مخکخ ځواک تیار کړي. بیګا په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل فرانسا، جرمني، ایټالیا، هسپانیا، پولینډ او برتانیا صلاح شوي چې د دې مهم ځواک په جوړولو کې لومړی ګام واخلي. دو ویل دا ځواک به د بحران پر مهال له دوو ورځو نیولې تر اوو ورځو په موده کې ځای په ځای کېدو ته تیار وي. راپورونه وایي لوړپوړي امریکایي او ایراني ډیپلوماټان به سبا د جرمني په میونخ کې د ټیمي پروګرام محدودولو په بدل کې پر هغه هیواد د بندیزونو نرمولو په لړ کې تړون ته د رسیدو په اړه خبرې کوي. تېره ورځ د امریکا د بارنو چارو وزیر یو چارواکي له خولې وویل شول د بارنو چارو وزیر جان کیری به له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د میونخ کلنی امنیتي کانفرنس په سنډه کې وګوري چې ورسره د ټیمي پروګرام په اړه خبرې وکړي. دغه د دې وخت خبرونه اوس د موسم او کرنسي حال.
نن د پیښور د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.08 روپیه اخیستل کیږي او په 1.05 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.53 روپیه او په 1.53 روپیه یو یورو په 1.48 روپیه او په 1.48 روپیه یو درهم په 19.65 روپیه اخیستل کیږي او په 19.90 روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په 19.90 روپیه او په 19.45 روپیه او یو افغانۍ په 1.08 روپیه اخیستل کیږي او په 1.80 روپیه خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پیښور، بنو او کوټه کې موسم یخ وي او ورسره د باران امکان هم شته. پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 5، بنو کې 21 او 5، او په کوټه کې 18 او 6 ریکارډ شوی دی.
شاهین بنری درته خبرونه وړاندې کړل او رابی اکرم خان درته د موسم او کرنسي حال درکړي. په روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه لرو. د پاکستان د کلونو هڅې بلاخره د زیارت ورځ هغه وخت کامیاب شوې کله چې افغانستان خپل شپږ سرتیری د روزنې لپاره اسلام آباد ته ولېږل، خو د دې به په دواړو ملکونو ته څه ګټه ورسېږي؟
دې د وژنې نه بعد د ګورو فوجونو په منځ کې ډېر لوی اعتماد جوړ شي او د یو بل تدریبات ته پیدا کړي او یو بل سره مرسته به هم کوي.
د سند حکومت د مدني ټولنې هغه غړي خوشی کړي چې په صوبه کې د انتها پسند تنظیمونو پر ضد د ګام اخیستو غوښتنه کوله، خو دغه غړي څه ګیله لري؟
په پاکستان کې د مدني ټولنو غړي زورول کېږي، نیول کېږي، بلې خواته ناقانونه ګرځول شوو ګوندونو ته د جلسو او مظاهرو اجازه ورکول کېږي.
او په پای کې درته مالا نصر د ټوکو ټقالو امیدز پروګرام وړاندې کوي.
گرانو اوریدونکو، د نو ګرومونو او نورو جدیدو ولایتی او دیسی غمونو او خبرونو سره حاضر ده مستر ګورګین عرف مرچکه.
پښمن نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونې د پال رپورټ. د افغان فوج شپږ سرتیری پاکستان کې پوځي اکیډمۍ کې د روزنې ترلاسه کولو لپاره د زیارت ورځ اسلام آباد ته ورسېدل، چې دوی ته به د بټاباد په کاکول پوځي اکیډمۍ کې تعلیم او تربیه ورکول کېږي. د دې خبرې تصدیق د افغانستان د پاکستان کې د افغانستان له سفارت جاري سوي بیان کې شوی ده. نور تفصیل به راته سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویلي شوی دی چې دغه شپک افغان سرتیری یا کیډټس به په پاکستان کې تر د یو نیم کال پورې پوځي تعلیم او تربیه ترلاسه کوي. خبر پانه په پاکستان کې د افغان سفیر جانان موسازی لخلي زیاتوي چې دا ګام د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خو اړیکو اړخ ته اشاره کوي او دا سرتیری به د روزنې وروسته د دې جوګه شي چې په خپل هیواد کې د اندرونی او بیرونی خطرو په خشن مقابله او د خپل وطنوالو حفاظت وکړي. د افغان ملي اردو دغه شپک سرتیری په داسې مهال کې اسلام آباد ته راغلی دی چې د افغان ملي اردو د روزنې او د تعلیم عمومي مشر میجر جنرل نعمت الله خوشیوال په مشرۍ کې د افغان پوځ یو لوړ پوړی شپک کسیزه پلاوی هم په شپږ ورځني سفر پاکستان ته راغلی دی. کله چې مشال ریډیو د افغان کیډټس یا سرتیرو په پاکستان کې د روزنې او تربیې د اهمیت په اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل نو هغه وی
وجدا چې اوی وسپل فوجین را دي ګلی دي پاکستان هم راشي حالات ته مخامخ دي چې تر غړای جنگ دي او اوی دې ته مخامخ دي نو نږدې د وجه نه باندې ګور فوجونو په منځ کې ډیر لوی اعتماد جوړ شي او دیو بل پر دریبات نه پیدا کړي او یو بل سره بمرسته به هم کوي.
همداشان چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د خبريال او افغان چارو شنون کې طاهر خان نو پختل نو هغه اوی چې د دې سرتیرو د تربيت او د دې دراتک نه داخکاري چې اوس ته پاکستان او افغانستان پوځي مشران هم ولری او دا مونږ د پاکستان او افغانستان د پوځي مشرانو د تګ راتک په ځاندر کې هم ولیدل. نوموړي زیاته کړه
د افغانستان لپاره خو په دې بنیاد باندې ضروری دی چې افغانستان نه چې کوم انتخابي فوجونه تللي دي او کوم پاتې شوي دي نو د هغوی بنیادي اوس چې کوم توجه ده نو هغه د افغانستان په ځواکونو په تربیت باندې ده. دلته پاکستان ته د هغوی د فوجانو راتګ کې دغه ضرورتو پوره کولو کې ډېر مهم رول لري. پاکستان خپل هم خواهش د کلونو نه چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د پاکستان ته هم راشي سره دې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د هغې نه انکاري وو او هغه وخت کې به د اعتمادي وه خو اوس داسې ښکاري چې هغه اعتماد هم بحال شوی دی نو دا مهم دی د دواړو هیوادونو لپاره.
یاد دې وي چې د وروستیو کې افغان او پاکستاني حکومت د دواړخیزه اړیکو د پراخولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي او هم د دې په ترڅ کې تیر کال د دسمبر میاشت کې د پاکستان پوځمشر جنرال راحیل شریف له افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته تللی وو او په دغه موقع د افغانستان پوځیانو ته د روزنې وړاندیز کړی وو. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس هم کراچی ته د پاکستان په کراچی ښار کې امنیتي ځواکونو تیر شپه د مدینه ټولنو په لسکونو مظاهره چان نیولی وو او د څو ساعتونو د بند وروسته بیرته خوشی کړل. دا چې د پولیسو د عمل ته د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ګوندونه د مدینه ټولنو مشران په کوم نظر ګوري پړه به تفصیل ظفر کریمی له کراچی راکړي.
د کراچی پولیسو 13 شپه د مدني ټولونو نیول شوی ټول اتوي شغړی خوشی کړی دي. پولیس چارواکي وای نیول شوی کسان یې تر 2 غنټو د بندي ساتلو وروسته د سین صوبې د اعلی وزیر سید قیم علی شاه په حکم پرې خودل دي. پولیس زیاتوي مظاهرین د 13 دورو دوره هسه په کراچی کې د وزیر الله هاوس مخې ته په احتجاج سرو. دغه مظاهرینو رهنما او د مدني ټولنې فعال جبران ناصر تر مخه مظاهرین د سین صوبې په شکارپور کې د 13 جمعې په ورځ د تر سره شوی چاودنی او پسیمه کې د انتها پسندۍ په ضد راوتلی او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د کراچۍ په ګډون د سند په ټولو صوبه کې باید د انتها پسندو ګوندونو په ضد کاروایی وکړي. د انساني حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو او د مدني ټولنو فعالینو د کراچۍ پولیسو لخوا د دوی نیول په سخت ټکو کې غندلی. د مدني ټولنې فعال او د دغې مظاهرې یو مشر خورم په دې اړه مشال رډیو ته وویل دی وای په پاکستان کې د مدني ټولونو غړي زورول کېږي نیول کېږي بلې خواته ناقانونه ګرځول شوو ګوندونو ته د جلسو او مظاهرو اجازه ورکول کېږي خو زموږ احتجاجونه نه ختمیږي. موږ به د انتها پسندۍ په ضد مظاهرو ته دوام وربخو. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو د استازي تنظیم ایچ آر سی پی رهنما عبدالحی وای د خپل اواز در رسولو او جایز غوښتنو د وړاندې کولو لپاره مظاهره کول د هر انسان بنیادی حق دی. د هغه په خبره وزیر اعلی هاوس مخې ته راټول شوي خلک د پاکستان د اولس سره د ترسره کیدونکو ظلم په خلاف اواز اوچتولو ته راغلي وو. دی وای د دین نور زیات پر امن احتجاج څنګه کېدلی شي. د مدني ټولنو غړو نه کوم سړک بند کړی وو او نه یې قانون په لاس کې اخیستلی وو. خدا لومړی ځل نه دی چې پولیس د مدني ټولنو د غړو سره داسې سلوک کوي. د دې نه مخکې هم د سیول سوسایټۍ د خلکو سره داسې شوي دي او په دوی د غدارۍ د مقدمو پورې لیکل شوي دي. نوموړي زیاته کړه په کراچۍ کې ناقانونه ګوندونه د بندر روډ او شارې فیصل په شان سړکونه بندوي. هغوی ته هیڅوک څه نه وایي، خو د مدني ټولنو غړو ته د پر امنه احتجاج حق هم نه دی حاصل. بلې خواته د کراچۍ پولیس ادعا کوي چې مظاهرین دوی د پولیسو سره د جړه پروستو نیولې دي، خو د مظاهرینو مشرانو بیا د پولیسو دا تورونه رد کړي دي. یاد دی وی په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د ترسره شوي برید وروسته د مدني ټولنې استازي جبران ناصر او د سیول سوسایټۍ نورو غړو په اسلام آباد کې ورته مظاهرې شروع کړې وې. د دغو مظاهرو وروسته د لال جماعت د پخوانی ملا امام مولانا عبدالعزیز په ضد مقدمه لیکل شوې وه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې بدلول په پښتونخوا او بلوچستان ته زیات تاوان ورسوي. تېر مازدیګر په پېښور کې د یوې څېړنیزې مقالې وړاندې کولو پر مهال ښاغلي سید عالم مسعود وویل چې د پاکستان پر اوسني حکومت وبخشي نوموړي د پاکستان پر اوسني حکومت تور پورې کړي چې چین ته د اقتصادي لارې له پښتونخوا او بلوچستان د پنجاب او سند لوري ته د بیلولو ویلې دي. که څه هم د پاکستان حکومت انکار کوي چې ګواکې یا د لارې بدل کړي یا د بدلولو اراده لري، خو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملت پاله مشرانو سوداګران قانع نه دي. د تېرې ورځې غونډې تفصیل د غلام قوس په رپورټ کې اورو.
د کاشغر گوادر لارې په اړه د تحقیقي مقالې د وړاندې کولو پر مهال د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وویل چې په پاکستان کې ریل، هوایی ډګرونه، سړکونه او نهرونه پنجاب صوبې قبضه کړي دي او اوس د پښتنو او بلوچانو نه پنجاب د کاشغر او گوادر لارې هم قبضه کول غواړي.
انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پاکستان کے ٹوٹلی لس یو پیٹر یو پیشاور دے یو کراچی وہ پنجاب کی تب پاکستان ریل میں نظام دے کڑے دے ایئرپورٹ نظام دے رستے دے زراعتی نظام دے رستے دے موٹر وے دے رستے دے تائیو کچھ تے دے لو فارم تے پرے تے کاش لو تو دا پنجاب دے کوئی یعنی زمین کو خزانوں بنے کتا پائے نخلے لے دا کوئی بدل کا.
د کاشغر گوادر د لارې په اړه په تحقیقي مقاله کې ډاکټر سید عالم محسود د 28 اگست 2013 یو خوپیه دستاویز هم وړاندې کړو کوم کې چې چینی چارواکو ته موجوده وفاقي حکومت د گوادر د لارې رخ لاهور ته د اړولو تجویز ورکړی وو.
افغانستان، ایران، مڈل ایسٹ، وسط ایشیا بہترین
لیکوال او د سیاسی چارو کارپوها ایمل خټک دی سیمینار ته په خپل وینا کې وویل چې پکار ده وفاقي حکومت د درشتم مارچ نه وړاندې د کاشغر گوادر د لارې په اړه واضحه اعلان وکړي او کدا سی ونه شو نو کېدی شي پښتانه او بلوچ ځوانان په درشتم مارچ پاکستان ته د چین د صدر د راتګ پر مهال د تورو جنډو سره د هغه استقبال وکړي. ډاکټر سید عالم محسود د کاشغر گوادر د لارې په اړه د تحقیقي مقالې په رڼا کې وویل چې چین د 2000 کیلومتر اوږدې لارې خپل هیواد ته تیل رارسوي او چین به د پنجاب د لارې هم کاشغر گوادر لاره اومني، خو دې کې به پښتنو او بلوچانو ته ډیر زیان ورسي.
د غلام غاوس رپورٹ موریدی. په بلوچستان کې د افغان کډوالو یو مشر اتادین ترکی وای د پاکستانی پولیسو لخوا نه یوازې په شهرونو کې بلکې په مهاجر کمپونو کې هم زورول کېږي. د اتادین ترکی په خبره هر افغان کډوال که مهاجر کارت ولري او که یا د پاکستان کې نه خو د پاکستان پولیسو زوروي او د همدې په ضد به دوی د راتلونکي دوشنبه په ورځ په کوټه کې احتجاج کوي. لا اتادین خان طریقی سره زموږ همکار خدای نو ناصر مرکه کړی چې تاسو پام ورته راکړو.
اتادین خان اول کډاله توې چې تاسو د مهاجرینو د افغان کډوالو دلته په کوټه کې تاسو احتجاج اعلان کړی، ته دا احتجاج ولې دی او دا به کله تاسو احتجاج کوئ؟
د موږ احتجاج د نه تاریخ باندې د پاکستان د او بیا د دولسو کمپو افغانان ټول راځي دلته احتجاج کوي او بیا په بازار کې سیمو ماجرین دی هغه ټول ته خبر ورکړی دی چې هغه راشي احتجاج وکړي. احتجاج موږ پر دې شي باندې د پاکستان له پولیسو سره روزانه موږ په عذاب یو. دی
څنګه په عذاب یاست تاسو ورسره؟ تاسو څنګه تنګي زوروي موږ؟
وو داسې زوروي چې ډېر کسان ستاسو د دوی واکداران چې هغه ماجر کارت ورسره وي دی تنګوي او که ماجر کارت نه وي هم یې دی تنګوي.
او اتادین خان درته وایي چې دا تاسو وایست د پولیسو لخوا زورول کېږي او په کمپونو کې چې افغان کډوال پراته دي، آیا په کمپونو کې هم زورول کېږي او که یوازې په شهرونو کې؟
زه د درو څلورو کمپو دوره مې وکړه، د مسلم باغ، کټوی، زړکاریز او غزګۍ او سپیدار. هغو کسانو بالکل په کور کې ناست وو، وروتای نه سوای، که بیا ماجر کارت درلود هم یې زورول، که بیا نه درلود هم یې زورول.
که ماجر کارت ورسره یې پی او آر کارت در په رجستریشن چې ورته وایي چې یو نچار جوړ کړی دی د پاکستان حکومت جوړ کړی دی، که هغه ورسره نو بیا یې ولې زوروي؟
دا خو د اسلام آباد ګناه نه ده، دا د حکومت ګناه نه ده، دا د دی پلس ګناه ده چې دی له یو پتلونه یوه خولۍ پر سر ده، دی د ټول پاکستان دعوه کوي. نو موږ په دغه باندې له پاکستان له ټولو ادارو دا خواست کوو چې موږ اداره د تا یو پلس باید دونه اختیار ونه لري چې د ماجر کارت چیرې کې او بیا په بد نظر په بد ووایین یو افغان سړي ته وګوري. افغان دلته شپږ دېرش کاله تیر کړي دي، موږ د پاکستان په سیاست کې هیڅ لاسوانه نه ده کړی.
او دا راته ووایه چې دغه افغان کډوال چې اوس دلته په بلوچستان کې میشتي، د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې میشتي، هغوی بیرته افغانستان ته خپل وطن ته خپل کور ته ولې نه ځي؟
اوس خبر دا ده موږ چې دا سره ټولیږو، آخري نظرم دا ده چې موږ به دیرس کسه له بلوچستان ځو، پنځوس کسه به له خیبر پختونخوا ځو، پنځلس کسه به له اسلام آباد ځو، پنځلس کسه به له کراچی ځو، او موږ به ټول ځو د افغانستان له حکومت سره به وینو. په دې ستونزو باندې چې د موږ شپږ دیرس کاله په پاکستان کې اوسو، هلته باید موږ ته داسې یو ټاټو بجی یا جوګه را جوړه کړي یا زموږ د کاروبار برابر کړي. نو موږ به دا کوشش کوو چې موږ اوریې له افغانستان له حکومت سره ووینو او موږ ته خپلې نتیجې ورسو. موږ به د کډې بالکل کوشش کوو چې ولاړ.
دا په کوټه کې د افغان کډوالو یو استازی اتادین ترکی چې د مشال ریډیو له همکار خدای نور نصر سره خبرې کولې چې د پولیسو لخوا ځخه زورول کېږي، په دې شکایت او خپل تفصیل ورکړي. د خبر پښتونخوا بنو کې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په دفتر کې کتارونو کې ولاړ کډوال شکایت کوي چې ضروري اسناد لکه ډومیسایل او شناخت کارت په جوړول کې له ډېر کړاو او ستونزو سره مخامخ دي او د دوی په خبره د دوی کارونه نه کېږي. د مشال همکار عمر دراز وزیر ته غلطه د کډوالو ورغلي او د کډوالو او مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره خبرې کړي او دا ریپورټ یې راوړل.
د شمالی وزیرستان بے کور شوی خلق شکایت کوي چې بنو کې پولیټیکل انتظامیه په دفتر کې د ډومیسایل او شناختی کارت لپاره په کاغذونو ډېر ورځې تیرې شي او ټول ورځ ورته په قطارونو کې ولاړ وي. بے کور شوی دغه خلق دا تور هم لګوي چې څوک پیسې ورکوي نو کار یې زر خلاص شي. بنو کې د پولیټیکل انتظامیه په دفتر کې د شناختی کارت فارم لپاره په انتظار کې ولاړ فاروق وزیر وایي بغیر د پیسو یې څوک هم کار نه کړی.
اول گایز نه روشه دلته با المزه پټه مرغلی نه شناختیون شاید ته شای نشته. یو شناختی و د میجه ملګری اغه نه در زر ریپی یوړ ملکون ته ورغلی چې کیند شمالی وزیرستان د شوه ملکون دی اغه 15 سو ریپی په یو وساین مدر نه یوړ نه نه از د استخاد نرته کو. ضروری دا یو ګوت لګول پښه ضروری دی او داسې ول چې میشت د کمرې ضرورت میجه د کمرې نیول دی میجه د کرایې پښه پرګاوی او میشه پوسنه ارور کړي یو حکومت په دل اول گای نه روشي د زلالت تر مده تریږي.
ګل ریاض دا وړوای ټول ورځ په قطار کې تیر کړی او دفتر نه بهر ملکان او ملایان هم ورته د فارم تصدیق بغیر د پیسو نه کوي.
دولته خلق د جامل منځنه مخشه روشي ټول خلق په پیسې باندې چار کو دا مرامره په لینا جمع کړی په 11 بجه نه بعد چار میشتا چالو کو ایر سره سره پلان شوی لوړ دی پیسې ما یې چکیم دی هغه نه په ټیبل باندې د امر کاغذ وته جمع کړی وي په یو ډو میسایل 500-600 روپۍ میرنه وخلی ملکون په 100 روپۍ نه کامې نه غوړي مولا داس غوړي چې مور دې ته پلاګوي.
کلامو چې په دې اړه په دفتر کې موجود د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نو پوښتل نو دوی په محدود عمله باندې د ورځې تر 500 پورې ډو میسایل تیاروي چې د ډیرو مرحلو نه تیریږي او په دفتر کې څوک هم پیسې نشي اخیستلې. د په وینا خلک بهر په خپله یو بل ته د پیسو سفارش کوي چې په هغوی هم دوی نظر ساتي.
په دې دومره ټف ټایم کې دلته کې موږ د آفس اسټابلیش شو دا کډوال چې کله بهر رالل په دې کې میجورټي خلک داسې وو چې د چا بیخي هغه بیسک ډاکومنټس نه وو جوړ او اوس ورته ضرورت د هغې بغیر د هغې سروایول اوس ګران دی. موږ یو شیډول ایشو کړی دی خپل سټیپولیټډ ټایم دی چې بهی ستا ډومیسایل به څومره ټایم کې جوړیږي ستا شناختی کارډ به څومره ټایم کې جوړیږي. موږ ډیلی بیسس باندې 700 پورې دا ډاکومنټس موږ ایشو کوو. فار ایگزامپل ډومیسایل باندې زموږ شپږ دستخطې لګي او دا د درې سیکشنو نه راتلي. زما د آفس په پرمیسس کې خو به انشاءالله صدا سے خبره نه مونږ باقاعده دی کې ریټس کړی دي بهر کسان کې د سسته ناستي دلته نه مونږ خپل کسان لیګل دي چې راته کې تل چیک کده پیسې اخلي نه اخلي اوس کې یو سړی په خپل چې ته کې انوالو دی اور داغه پیسې چې ته کې کوی ته ور ورځي کیمپ آف اس نوت وزیرستان نه نه صدا سے ڈیمانڈ شتره کار د ټولو په نمبر راځي او په نمبر راځي.
دا انتظامیه چارواکو په وینا شمالي وزیرستان عملیاتو نه وړاندې ډیرو کمو خلکو ډومیسایل او شناختی کارډونه جوړول چې اوس بنو او نورو بندوبستی سیمو ته کډه کېدو نه پس ټول نرینه او زنانه د دغه اسنادو اهمیت نه خبر شول او په جوړولو یې لاس پورې کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د شمالي وزیرستان په اړه رپورټ واورېدی. اوس جنوبي وزیرستان ته ځو. د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې د بوټو نهالولو پسرلنی بهیر پیل شوی دی. په دې لړ کې به د سیمې اوسیدونکي له 300,000 زیات بوټي نهالوي. د سیمې اوسیدونکي وایي د دوی غرونه له ځنګلونو پاک شوي دي نو ځکه د بوټو نهالول ډیر اړین بولي. په دې بهیر کې به پوره برخه اخلي. تفصیل سلاب مسعود راکوي.
د شلی وزیرستان په ستر پونډ غولی وانه او سرا په لرو برو ریار او ریاض سیمو کښې د موسم بار شجرکارۍ درې کالینې منصوبې درې میاشتنۍ مهم لګیا شوی دی چې د کوم په دوران شبا کبالیون ته 3,50,000 ونې بوټي ورویشل کرل کېږي. د سیمې کبالیون د دغې مهم نه صحیح لې لارې د کبالیانو د لوري نه د ځنګلونو د کمیټې یو نمائنده نیک محمد وزیر ویایي حافظ اللہ وزیر جاتاوی چدغا سلسلہ دے جری وسا تلاشی وانکشه موجود دے زنگلونو دے مکمی ڈویژنل افیسر عبدالغنی مشال ریڈیو تا پا داغا باریکشه پا دا رنگ وجا غیدا. قبائلانو د لورینا د ځنګلونو د کمیټۍ نمائندګون دا هم ویایي چې د ذمهوار محکمې چارواکي د ونې بوټي راکوي کارل ژغورل او دغه ونې بوټي په فائدې راوستل بیا د میش خپله ذمهواري ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو دروانی غړی نیمای برخه پایتور رسیدله او سترنی می بچی سوی دی شاهین بنری به د خبرونو لنډې سرونه تکړي
ستړم شه د یو مهم خبرونه پښتونخوا ولسی تحریک وایي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې بدلول به پښتونخوا او بلوچستان ته ډېر زیان ورسوي که څه هم د پاکستان حکومت انکار کوي چې ګواکیا د لارې بدل کړې یا د بدلولو اراده لري خو د پښتونخوا او بلوچستان ملتپاله مشران او سوداګران په دې قانع نه دي د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي چې پاکستان کې یوازې د هغه افغان کډوالو پر ضد کاروایی کیږي کوم چې نه دي رجسټر شوی د بارونو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا په وخت زیاته کړې چې کله هم حکومت ته د کډوالو کیمپونو کې د وسلوالو د پټنځایونو خبر ترلاسه کیږي هلته کاروایی کوي د افغانستان ملي پوځي اکیډمۍ شپږ سرتیري د روزنې لپاره پاکستان ته تللي دي په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت لخوا مشال لیډیو ته په استول شوي بیان کې ویل شوي سرتیري تېره ورځ اسلام آباد ته رسېدلي دي نن سهار د پښتونخوا په چرسده کې د سکول په اوګاډي د ډزو په نتیجه کې د سکول یو زده کوونکی ټپي شوی ده پولیس چارواکي وایي چې پیښه د ګاډي د ډرایور د ذاتي دښمنۍ له کبله رامنځته شوې ده د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي افغان ملي امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د ساتنې توان لري دا خبره نوموړي تیر مازیګر په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په سنډه کې خبریالانو ته وکړه د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د یوکرین د سولې نوی پلان وړاندې کړ د ناټو مشر ینز ستولتنبرګ وایي ائتلاف صلاح شوی چې سمدستي په ختیځ اروپا کې شپږ پوځي اډې جوړې کړي راپورونه وایي لوړ پوړي امریکایي او ایراني ډیپلوماټان به سبا د جرمني په میونخ کې د ټیمي پروګرام محدودولو په بدل کې پر هغه هیواد د بندیزونو نرمولو په لړ کې تړون ته د رسیدو په اړه خبرې کوي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د فوټبال دوستانه میچ یا سیالي نن په لاهور کې کیږي
د خبرونو لنډیز ورته شاهین بنیری وړاندې کړل او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي
نن جنگ ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې کله شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات ضربیازب شروع شو نو هغه وخت یو خیال و چې وسلوال به د دې جواب ضرور ورکوي او دوی په ټول ملک کې پوځي استخباراتي سرکاري او غیر سرکاري مهمې ودانۍ عبادتخانې او نور ځایونه په نخښه کوي خو د حکومت د کوټلې منصوبه بندۍ او د پوځي او استخباراتي ادارو د چټک ګامونو په وجه داسې ونه شوه او کوم وسلوال چې د مخکې نښارونو ته رسیدلي وو هغوی هم ونیول شول ادارې وړاندې لیکي چې د دې سره سره د پېښور او شکارپور پرنګ ځینې خارونو کې بدې پیښې هم رامنځته شوې کوم چې ټول کام خفه کړی دی خو بل طرف ته د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان قومي اسمبلی ته په خپل خطاب کې ویلي دي چې د ترخګري په خاتمه کې د هفتو او میاشتو په ځای کلونه هم لګې دي شي او دې لړ کې به ټول کام او ادارو له شریک کار کول وي ادریا اخر کې د چودري نثار علي خان د خلی لیکي چې استخباراتي ادارې رینجرز او نورې وفاقي سکیورټي ادارې صوبه کې د وزیر اعلی ماته هیت وي او دغه لړ کې که د وفاق د نور څه ضرورت وي نو هغه مرستې به هم ورسره کولی شي نو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې ټول سیاسي ګوندونه د ترخګرۍ په معامله سیاست پرېږدي او خپل ټوله توجه د اکشن پلان کامیابۍ ته راواړوي نو ورسره به په دې ملک کې یو وار بیا امن پځای شي همداشان ایکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي یقینا چې پاکستان د سمودې راسې د سختو حالاتو سره مخ دی او داسې ورځ نه وي چې چرته بده پیښه رامنځته نه شي نو په داسې صورتحال کې د حکومت لخوا وخت په وخت بیانونه راځي چې د انتها پسندۍ او نارامۍ د خاتمې لپاره پوره پوره کوششونه کوي د ادارې په وینا چې د وسلوالو خاتمه سره آسان کار نه دی ځکه چې نه یوازې د بهر ملکونو نه بلکې د پاکستان دننه ورته هم فنډونه ورکول کیږي ادارې وایي چې دا مشکله هم نه ده چې وسلوال په ګوته کړی شي خو مشکل دا دی چې په دوی لاس اچول ګران کار دی نو که حکومت چرې په دې معامله باندې سنجیده وي نو پکار ده چې د وسلوالو فیصله کوونکو او مشرانو باندې لاس واچوي
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان خبرونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبون په هغه هیواد کې د سختې رزي د فکر په اړه لیکنه خبره کړې په لیکنه کې راغلي دا تاثر ناسم دی چې پاکستان د سختې رزي لوري ته نه دی روان المان ژغ وپانی په افغانستان کې پر عملی په عدلي نظام د خلکو د بے باوري په اړه د چارو له یو پوه سره خبرې کړې دي. په لیکنه کې راغلي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د رسمي عدلي او قضایي نظام په عملي کولو کې مرسته وکړي. د دې مهمه برخې ولا پامیر سهل اورو.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیق علي کې دا پوښتنه چې آیا پاکستان د یو اسلامي هیواد په توګه جوړ شوی او آیا دا هیواد د سخت دریځۍ لوري ته روان دی او کنه د ډیرو لپاره د دلچسپۍ وړ موضوع ده. نوموړي لیکي د لیکوالې عائشه جلال نوی کتاب هم له یادې پوښتنې سره تړلی دی او پکې ویل شوی چې پاکستان د یو مذهبي هیواد په توګه نه جوړ شوی او نه به دا هیواد سخت دریځه شي. عائشه جلال په خپل کتاب کې د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح حواله ورکوي چې هغه غوښتل پاکستان یو سیکولر هیواد وي. عائشه جلال په خپل کتاب کې دې نتیجې ته رسیدلې چې په پاکستان کې ډېر خلک داسې دي چې هیواد به د سخت دریځې لوري ته پرې نږدي او دا دریځ د پاکستانیانو په موسیقي، هنر او ادب کې جوت دی. ډاکټر عائشه صدیقه د عائشه جلال له کتاب سره اختلاف کوي او وایي هغه موسیقي چې په پاکستان کې د کوک سټوډیو جوړوي د عام ولس د ټولنې او ژوند عکاسي ځکه نه کوي چې ولس په بیل چاپیریال او حالت کې اوسي. د مثال په توګه په سند کې د عابدې پروین، آلن فقیر او شیخ حیاز په څیر هنرمندان او ادیبان تیر شوي او یا موجود دي، خو په سند کې د سخت دریځۍ حقیقت او هلته د مدرسو له جال سترګې نشي پټېدی. د هماغه سند په شکارپور کې د اهل تشیو پر جمعات په برید کې ګڼ کسان ووژل شول. ډاکټر صدیقه د پاکستان یو ادیب نسیم حجازي د ناولونو مثال ورکوي او وایي موړی په خپلو ناولونو کې تاریخ په داسې ډول بیان کړی چې ورسره د خلکو فکر او نظر بدلیږي. حجازی په خپلو داستانونو کې د یهودانو، عیسویانو او هندوانو پر وړاندې د ځواکمنو مسلمانانو جنگیالیو ذکر کوي. ډاکټر عائشه صدیقه زیاتوي په پاکستان کې لکلونو راهیسې د سخت دریځ فکر تخم کرل شوی او تاوتریخوالی یې هغه فصل دی چې اوس یې ټولنه ریبي. په بله معنا د کلونو سخت دریځ فکر اوس په تاوتریخوالی، تشدد او وژنو بدل شوی دی. المان غږ وپاڼې د افغانستان د عدلي نظام په اړه یوه شننه خپره کړې ده او پکې یې د افغانستان د قانون او د حکومتدارۍ چارو له پوهې بلقیس احمدي سره خبرې کړې دي. بلقیس احمدي وایي امنیت په هر ټولنه کې بنیادی حیثیت لري. ښه امنیت د خلکو حقونه باوري کوي او حکومت ته دا واک او وړتیا ورکوي چې د هغو حقونو ساتنه وکړي، خو په افغانستان کې امنیتي حالات ډېر خراب دي. د دې ډېر لاملونه دي لکه د دولت نظام کمزوری دی، بهرنی جنگی ځواکونه تروتلی دي، گاونډي هیوادونه یې په چارو کې لاسوهنه کوي او وسلوالې ډلې هڅوي چې په افغانستان کې وجنګيږي. بلقیس احمدی المانغغ و پانی ته ویلي د نامنې لکبل د افغان ولس د ژوند هر برخه غیزمنه شوی چې په کې عدالت ته لاسرسي هم شامل دي. د نامنې لکبل په افغانستان کې د قانون واکمنی هم نشي عملي کېدی. د نوموړي په خبره ډیری افغانان نشي کولای چې د هیواد رسمي عدلي او قضایي نظام ته لاسرسي ولري چې خپل لانجې او مسالې په کې هوارې کړي. ډیری افغانان له رسمي عدلي نظامه ناخبره هم دي ځکه چې هلته شاوخوا نیمه پیړۍ بې ثباتي وه او جنګونه شوي چې له کبله یې نه یوازې ادارې ړنګې شوې بلکې د خلکو پر پاتې یا بیا جوړو شویو ځینې ادارو باور هم نشته. همدا وجه ده چې افغانان هڅه کوي چې د خپلو ټولنیزو او شخصي مسئلو او د لانجو د هواري لپاره متبادل عدلي او قضایي نظام ته مخه کړي. بلقیس احمدي وایي کله چې افغانان رسمي عدلي نظام ته نشي رسیدای نو هڅه کوي چې خپل لانجې د منځګړو او دودیزو جرګو په ذریعه په هغو خلکو هواري کړي چې دوی ورباندې باور لري. په دودیز ډول د لانجو هواري نظام ځکه هم ستونزې لري چې پکې پر انصاف ولاړې رڼې او له انسانیت سره تړلې فیصلې کمې کیږي. اکثر دودیز جرګې په فساد کې هم ککړې وي او وجه یې دا ده چې د هغو جرګو د محاسبې څوک نه وي. بلقیس احمدي المان غږ و پانی ته په خپله مرکه کې ویلي نړیواله ټولنه باید دا فکر ختم کړي چې افغانان له خپل دودیز عدلي او قضایي نظام سره چلیدای شي. نوموړي زیاتوي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د رسمي عدلي نظام د پیاوړیتوب او د قانون واکمنۍ په عملي کولو کې مرسته وکړي. که داسې ونه شي نو د افغانستان د عدلي او قانوني نظام ناکامي به د نړیوالې ټولنې ناکامي هم وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د سولې عالي شورا د هغه هیواد په جګړې کې له ښکېلو دواړو خواوو غوښتنه کوي چې د چین وروستی وړاندیز ومني او ژر تر ژره د سولې خبرې اترې پیل کړي. د سولې عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد بیګا مشال ریډیو ته وویل په افغانستان او سیمه کې شرایط ډېر حساس دي، د جګړې د دوام او خطرناکو نتایجو خبرداری ورکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا پر حکومت او وسلوالو مخالفینو غږ کوي چې د پیکینګ د منځګړتوب وروستي وړاندیز ته غاړه کیږدي او سمدستي په خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي. د سولې عالی شورا د سولې د خبرو د چټکېدو غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي. ویل کیږي چې د طالبانو ځینې قومندانان له داعش سره چې د طالبانو دښمنه ډله بلل کیږي یو ځای شوي دي. سولې د عالی شورا ویان مولوی شهزاده شاهد وویل په افغانستان او سیمه کې شرایط حساس شوي او دواړه لوري د هیواد د بقا لپاره باید سمدستي سوله وکړي.
امادګي چین خودلې د سیمه کې لوی ملک دی او غیر متنازع ملک دی. تقریبا د سیمه هیوادونو هم د ضرورت هیڅ کړی دی. زمنګا دولت لا او زمنګا مخالفین لا خصوصا د طالبانو مشرانو ته پکار دي چې د خپل ملت او د خپل ملک د بقا لپاره او د خپل ولسونو د عزت او د حیثیت لپاره د جنگ په ځای باندې مذاکراتو ته آمادګي وخی.
د چین حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتووالی لري. ځینې کتونکي په دې باور دي چې که طالبان اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کېننی نو ښایي د داعش ډلې لخوا چې د چټک پرمختګ په حال کې ده له منځه ولاړ شي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه پر خپل شرط چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل دي ټینګار کړی. د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې د وسلوالو طالبانو د مشروع غوښتنو په اړه د سولې د خبرو په ترڅ کې بحث کېدای شي. شهزاده شاهد د جګړې د دوام په صورت کې د هر راز ناوړه عواقبو په اړه هم خبرداری ورکړ. طالبانو د پیکینګ منځګړتوب ظاهرا رد کړی خو راپورونه وایي چې د ډلې څه وخت مخکې خپل یو پلاوی چین ته استولای وو.
احمد تکلو د سعودي عرب نوی بچا د خپل دندې له پیل سره سم د پخواني بچا د وخت یو شمیر لوړپوړي چارواکي له دندو ګوښه کړي او ځان ته نشته کسان پر هغه دندو ګمارلي. سلمان بن عبدالعزیز د جنوري په درمشتمه پخواني بچا عبدالله بن عبدالعزیز ترمنې وروسته د سعودي عرب بچا سو. رضوان مراد د سعودي عرب په نظام کې د بدلونونو په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اجانس رپورت مهمه برخه راخستې دي.
د سعودي عربستان نوی پاچا چې یوازې څو اونۍ کېږي واک ته رسېدلی د نظام مهم چارواکي بدل کړي دي او ژمنه کړې ده چې ځوانې طبقې ته به زمینه برابره کړي څو په پالیسي جوړونکي دایره کې رول ولري. سلمان بن عبدالعزیز چې د جنوري په درویشتمه نیټه د پخواني پاچا عبدالله بن عبدالعزیز لمړنی وروسته د سعودي عربستان د واک په ګټه کېناست خپل یو شمېر نږدې خپلوان پر مهمو دندو ګمارلي دي. خود اسوسییټډ پریس خبری آژانس پوینا اوس دا معلومه نه ده چې د سعودي له حد نه زیاته محافظه کار نظام نوې مشربه د سیاسي حقوقو او نورو اصلاحاتو لپاره هم زمينه برابر کړي او کڅنګ د چارواکو د بدلون په لړ کې د سعودي نوی پاچا د کورنۍ چارو پخوانی وزیر محمد بن نایف د ولیعهد د مرسیال په توګه ټاکلې ده. 55 کلن نایف چې یو وخت عادي ژوند ته د پخوانیو جهادیانو دراستنولو مرکز هم پرانسته او په 2009 کال کې لوی ځانوژن کې حمله روغ وتلی و. محمد بن نایف په متحده ایالاتو کې زده کړې کړي دي او د ریاض او واشنگتن ترمنځ د اړیکو په پراخولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د واک له ترلاسه کولو څو ساعته وروسته د سعودي نوی پاچا خپل یو زوی په لوړ پوسټ وګماره. شاهزاده محمد بن سلمان چې څه د پاسه 15 کاله عمر لري د دفاع د وزیر په توګه ټاکل شوی او د خپل پلار د ځانګړي سلاکار چاره هم ورسپارل شوی دی. د نوی پاچا دو حمزوی عبدالعزیز بن سلمان ته د تیرو د وزارت د مرستیالۍ پوسټ ورسپارل شوی دی.
رضوان مراد چې د سعودي عرب پاچا د نبی اقدامات په اړه رپورت ورکوي. کله چې پر هندستان انګریزان حکومت کولی نو هغه وخت انډین نېشنل کانګرس مشر موهن داس ګاندی د خیبر پښتونخوا سفر کړی و. کله چې ګاندی جی شبقدرته د تللو نو انګریز حکومت له تګه منع کړی نو د پاچا خان د خدای خدمتګار غړي ورغلل او ګاندی جی له انګریزانو په زور راخلاص کړی. پر دې موقع نشته و سوچ پکې څو کسان وشو. د شبقدر تانوش بابا د دې پیشې عیني شاهد دی چې ورسره د مشالېډو خبریال شنواز ترګزي خبرې کړي او اساسی دا ریپورت جوړ کړی.
د فاطمه خیل شو قدر اوسیدونکو خدای خدمتگار تانوش بابا وای چې یو ورځ موهن داس کرم چند ګاندی شو قدر ته راتلو نو د ناقی پیښور سره انګریز سرکار ودرو او شو قدر ته نه پرې خوړو. خو بیا د شو قدر سرپوشانو یو کار وک چې ګندیجی شو قدر ترغه نو هغه څنګه کار وو
دا پدغه نه پر نه که مان نه پر هو ګندیجی تو کوم را سره او لنګ به والو هغه پسې به کلی ورو په جانو نه پر هو دی خو بس کلی پسې دی خو دی خو ورو زلو هغه دوی سره مړی شي نه قوم نه مړی ولا پولیس دغه نه مړی
تانوش بابا وای چې کله به هم هغوی بچا خان له شنغر ته ورتلل نو د هغه درې د ناستې ځایونو او ملمنو لبه د شپې هم لکوره خامخا راوته
یو عام وجوه هکې به تو زه دا خلک کراسر یو فیصلې به هم پکې کېږي او بده یو ګیره چې کوم والو هغه دسې بله وه او دسې پکې دیوالو دا دیوالو هغه اخوا هغوی وه هغې به دروازه راغلې وه دېخوا بلې حجره وه یوه بلې حجره کې به چې کوم دی مېلمانو دسې هر دور مشوره کوله
تانوش بابا خان عبدالصمد خان اچکزی هم لیدلی وو او د هغه څو خبرې داسې شریکې کړې
هغه هم دا خبره کوله چې یاره تاسو خپلو کې اتفاق ساتئ او دونه کار کوئ چې کومه صوبه سریاتی کوي نغې ته یو کېږي
کله چې د باچا خان جنازه پیښور کې وشوه نو د هغه وخت د هندوستان وزیر اعظم راجیو ګاندي هم هغې له راغلی وو راجیو ګاندي څه ویلي هم وو تانوش بابای داسې وایي
والله چې ښه ویا چې اول یو ته خپل ډنډوټو ویجي چې کې اے خدا اسکو بخښ دې
او د دې پښتو کې څه معنی شوه
یا خدای ادا وبخي یا خدای ادا وبخي نو به چې دغه ختمه کړو بیا دا ګوته نشي کړ اگر یې نه هوتا ته مې آج هندوستان کا وزیر اعظم نه هوتې
د دې پښتو کې څه معنی شوه
مطلب دا یو کچره دې نه وي زه به نن د هندوستان وزیر
تانوش بابا وای چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله هم په جلال آباد کې لیدلی وو
تابوتی او د خښار په سره وو
څوک څوک
خو دا ډاکټر نجیب کړ خښته سره وکړه خښته او یې نه عزت نه وکړو که سپی به مو سره
او په جلال آباد کې په هغه ورځ یو چاودنه هم شوی و چې دغه چاودنه حالی داسې بیان کړ
دا چې کوم باغ دی او دا بیا غلغه غوا غوا د مکه شو هغه کې زموږ کلی د کاسه مړو
نو به د مکه نور ستو ولي خان به تخریر نکس
او وای پروا به نه کوي په جنگ کې مړي کیږي دا جنگ دی
تانوش بابا وای چې د هغوی کلی ولس د باچا خان ډیر منون کیو او ماماګان وي په خدای خدمتګار تحریک کې ډیر منډي وهلي نو زموږ کې ترې هم زبط شوي وي او جیلونو کې هم ډیر زیات عمر تیر کړی وو شانواز ترکځي مشال ریډیو شوقدر
د شوکر د تانوش بابا د خدای خدمتگار غړی او دغه خبرې مولا شانواز ترکزی سوري دی او سم په پای کې امل الله نصر پام کوه پروګرام وړاندې کوي
پام کوه
خبرونه او فریادونه
دا رادیو کمال دے السلام علیکم گرانو لچلور خواونه پرنگارنگ گرومونو او پلتنونو کی راگرشو اوریدونکو د نو گرومونو او نورو جدید ولایتی او دیشی غمونو او خبرونو سره حاضر دے مستر گورگین عرف مرچکه پدی هلیو چې د یخنه پدی موسم کی به بی شوروا شوی نه یاست د شوروا پست به بی حلوا شوی نه یاست اغوا کارو به په هوا کړی نه یاست د میرمن فرمایشی لیست به په جړا کړی نه یاست د یو درزن بچانو د اسکول کتابونو جامو او نور خرڅونو به په ځغستا کړی نه یاست په هر چوک او روډ ولاړو فقیرانو او خیرات خور ملنګانو به په غوغا کړی نه یاست د پولیسو او نور فورسونو ځای په ځای تلاشیانو او تپوسونو به په خیرا کړی نه یاست د دکاندارانو نرخونو د مور او کورودانی جنگونو او د دوو خزو نازونو به دوی څخه بیزار او په یو بند کمره کې پټکړی نه یاست د څلورو روټیو کاسې شوروا او غټي گیډي به د بلډ پریشر او شوګر پرنزونو اختکړی او د دې فانی دنیا نه به دنیا کړی نه یاست د وخت څا پیړو غرانی سرګردانی بیروزګاری به د سایکلونو چپلیو په پورته کولو مجبور کړی او غلا کړی نه یاست د ایزلو دونو په استولو استولو بستری او د محبوبې د فرمایشونو د پوره کولو د پاره به د خپل بابا په زیار او مهنت ګټل شوی دولت ته بلا شوی نه یاست او د تربورانو او همسایګانو د متاثر کولو او سوځلو د پاره به خپل دولت ته په اور او رچولو مجبوره او په شوشا اخته شوی نه یاست نو ګرانو په شوشا اخته شو او ریدونکو نن سبا زمانه د شوشا شو خلک کورنۍ خاندان کم او ظاهری شوشا ته زیات ګوري اخلاقیات انسانیت کم د گاډی ماډل او د بنگلې سایز ته زیات ګوري نور خو نور نن سبا د خلکو سره د مرګ نه پسته د کین او مناکین د حساب کم د شوشا او د سټنډرد غم ډیر سره وی راشي چې واورو د توتکی چکری دا شوشانه راپور.
او د شوشان ډک اوریدونکو زدا وخت یو سیاستدان چې درې واره وزیر پنځه واره سېنیټر سلور واره مشیر اوسېدلې دی او دا وخت د زکندن یعنی آخري لمحه شروع دی. د سپیشل و ماته بلنه راکړې ده سما په خیال چې یو څه چای ته دوه ماته راکړي. د دې یو زوی هم تشریف لري راشي چې د دې وصیحت پژوندۍ بڼه تاسو ته در ورسو. بلې سرجی تاسو زه څنګه راغوښتلې وم؟
ما ته معلومه ده چې زمرم او دا زما آخري ټوخه ده. زه یو څو وصیتونه کول غواړم جنې، او زه غواړم چې دا ټوله ستاسو د رادیو کمال د لارې نه آنیر ولاړ شي.
بلې بلې سر تاسو حکم وکړي.
ښه مټه زویه ته دلته یې؟
هو دلته یم.
تو تکی جانی یو خو زما د مرګ خبر ته باید چې په رادیو کې داسی خ وی آی پی ځای ورکی. یو درې وار په بریکینګ نیوز کې باید چې دا خبر اوچلیږي. داسی نه ظالمانو چې د موسم د حال سره مو غورځولې.
تاسو فکر مکوئ، نن سبا د لوبو او د لوبغاړو خبرونه خلک ډیر اوري. ستاسو د مرګ خبر به خاص د کرکټ د خبرونو سره لګوم.
ډیره ډیره مهرباني تو تکي، خو کې کرکټ ګټلی و بیا خبر ور سره و لګوي کې بایللی و د کرکټرانو سره مونږ هم په بیزه تکوي.
انشاءالله مخته وایست.
اوهو زما د مرګ وجه باید چی های بلډ پریشر اور وخوی پبلیک ته.
های لکن تاسو خو د تیبی څخه
خبردار چې تا خبر اونه چلوي ټول سټنډرډ به مورا خراب کوي ظالمانو. دا تیبی ټوخه زکام لو بلډ پریشر د ګوډې درد دا خو ټول د غریبانو ناروغیانې دي. زما د ناروغۍ خبر باید چې د های بلډ پریشر برین هیمریج او یو څو فیصد شوګر هم کور ولګوي نو خبرې خمټه بچیا.
جی بابا.
بچیا دا اوس نه لا پریس والا او تا اډر ورکا چې کارډون چاپ کی زما د مرګ دا جلا او د فاتحه دا جلا.
یو 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 سر دا کارډون بیا څه د پاره واده خو نه دی؟
نن سبا په فاتحه کی هم فیشن دی کارډون لس لس رنگ خورکونه کیمرې پریس د ټلویزیون چینلونه اخبارونه رپورټونه.
بابا که خلق بسوای دا شیان خو په ودونه کې وي.
د کنجو سزو پیسې زما دي او بچت تکه خه خبر هم یې. نن سبا د پښتنو په ودونو او خوشحالیانو کې ډول اتن دریه تمبل په دې شیانو پابندی ده. صرف زمون په علاقه کې دا غیر شرعی دی. کم از کم په فاتحه او جنازه کې خو باید چې یو دیګ میګ بوخ شي.
اوکی اوکی مخته تاسو څه فرمایئ؟
زما په جنازه کې او بیا په فاتحه کې باید چې ټول صحافیانو ته هر ورځ په لفافه کې پنځه پنځه او په جیبونو کې
لس لس شنه نوټونه ورواچوي.
صحافیان دا بیا ولی؟
ای بے وقوفا، دا صحافیانو چی جیبونه او موټی ګرمې وي، قلم یې هغومره تیز او کیمرې یې مزیدار چلیږي. د فرنٹ پیجونه او سر خبرونه به ټول زما وي انشاء الله.
جزاک الله. پپوهیږي پپوهیږي. نور د غرنګ مزیدار وصیتونه
زما په جنازه کې د گورنر او وزیر بالا را تګ ډیر ضروری دی. سر وزیر اعظم کنشی را پروان لري، خود آغوی د خوانه د افسوس خبرونه به ضرور ولګوي. ز خبر یم آغوی زما په مرگ ډیر غمجن کی.
نور سو فرمایش مرمایش استا که زیات روانیږي.
ما ته معلومه ده بچیا، زما د مرگ بعد به د خلکو همدردیانی ستا سر ضرور وي. ته به زما په آبایی سیټ په الیکشن کې ضرور ادریږي او سیټ به خامخا ګټي. او د هغه نه پس ته کم از کم درې روډونه، څلور ګلیانی، پنځه چوکونه باید چې زما په نامه کې. خمټه بچیا، بوډونه له اوس نه لا تیار کا. داسې نه یې چې اپوزیشن والا خپل بوډونه باندې اولګي.
نو ګرانو، او د بیلو بیلو پارټیو بیرغونه په لاس کې د بیلو بیلو سیاسي مداریانو په چکر کې راګیر شو. اوریدونکو، دا خو د یو لوی سیاستدان مرکه چې په آخري وخت کې هم د خپل سټیټس او شوشا څومره خیال ورسره و. یو غریب او مزدور څنګه وصیت کوي راشي چې دا منظر هم د ښکارا کو. دا یو کس دی چې دا وخت د خپل ژوند آخري سلګي اخلي. د خپل میرمنې ته څه وایي؟ وای اوري.
الوی مرسوم شجی، معلومه ایش داشت چیز عطل بستره گول ده شده چو لارسم لدیه دنیا چه و دیرو پتاتو او دالو مکل میو شوله دلیه. الوی مرزم کل میم پریزوی ای خبر واوره جارم زما سایا و چیری پر ما غخ پلو دولو مر پل مر کی تیرزو بس دو آگانی را بسی کوا ملا صاحب تو واجی او دوادری ختم را بسی وکی.
الوی دری وارا ولی پاپ تیکی دری دری ختم در پسی کوا ما
آشا یو چو پورو نمی کلی دی اد سبزی والای او سلاتر سلویشت روپی آتانی درویشت پیسی کرزداره ما اغا با وارکی چی غالی می خلاسی سی
تو پیکر ما کوا اغا تورا چرگ خرسوا ما ستا پور در ادا کوا ما.
نه تورا چرگ ملا صاحب تا وارک خوارکی دیر دمون را بانگی وکره دیر ساشتو نیر آکره چی خلای خوش اسی د مرگ پسته بشه دیری دو آگا انی را تا وکی.
شدی شدی ستا بلا دی پرماسی
اشا آغا یو بل پور میرا پیاد سو ما دو آگا تا بهم یو چلور ساورو پی وارکی
آغا تا بیا ولی
دا آغا تا باغ سخمی پا کشنی والی دیر اندوانی او خطه که غلا کری دی وام چه غاری مخلاسی سی.
شدی شدی نور خود چا پور نده در بندی.
الوی الوی من شما اگه ده بدو کامی او دریا ساو روپی کیشی دیر بعد می ورسر کری دی
دا اگه بیاد چه شپورو در بندی دی.
والله پا کش نوالی چرگ پراگی اکشن والی و ما دا اگه یو سرازی نخلا کرد دری سواق خونو خامخا کیجی که یا
ای سرایا ستا پا نورو هم یو زهر باندی دی که صرف دا دنیا پرو وڑه.
الوی کل میمی پریش
اے خورکی نن سبا خو ډیر لوی لوی وزیر اعظمان پورې وړی دی، ډیر لوی چودریانو خانانو و ډیرګانو سرکاری لون اخستی دی پورې وړی دی. زما خوار به نو څوک پورې وړی وي چې پورې وړی مې وو هغه ټولو ته مې خپل حق ور وبخښی.
یو 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 څنګه دی ور وبخښله؟
کل مې پریز وی نن سبا لوی لوی خلک د بینکو قرضدار وي، هغوی پور ورو بخشي. ما کمه دومه لنګ ته بیدار موچه ته اتا ګل منجاري ته یو څه ورو بخښلې نو څه کو پر وسو الوی مرسبا.
و مورید ملګرو، که غواړی چې چودریان شي، خانان شي، سرمایداران شي، نو بیا پام کوه، لون اخله، پور واخله، خو چې واپس یې نکړي، هو پام کوه، پام کوه.
دا مش